مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري ساعت کې مزطامیر ساحل او ملیحه امیرزاده هر کله کوي. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. په اول خبرونه ویانده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. نن په اسلام آباد کې ناصر الملک ته نگران وزیر اعظم د دندې لوړه وکړه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د امیدوارانو لپاره نوی ضابطه کار به په یو هفته کې خبره کړي، او د اسرائیل او روس دفاع وزیرانو په شام کې د ایرانی پوځ په موجودیت خبرې کړې دي. تفصیل: پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم په حیث سوګند وکړ. په ایواني صدر اسلام آباد کې په یو دستوره کې د پاکستان صدر ممنون حسین د جسټس ریټایرډ ناصر الملک نه سوګند واخستو. په دستوره کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه علاوه د خیبر پښتونخوا او سند صوبو ګورنرانو، پخوانی وفاقي وزیرانو او اعلی پوځي چارواکو هم ګډون وکړو. نگران وزیر اعظم او دغه کابینه په د جولای پر 25مه له آئین سره سم پارلماني انتخابات کوي. ناصر الملک د هیواد اوم نگران وزیر اعظم شو. د پاکستان سپریم کورټ د بارنو چارو د پخوانی وزیر او مسلم لیگ نون د یو مشر خواجه آصف د نااهله فیصله لغوه کړی ده. نن د سپریم کورټ د درې کسیز جرګه مشر جسټس عمر عطا بندیال ویل چې د پارلمان د چوکۍ لپاره د آصف د نااهله پریکړه لغوه کوي. تر دې مخکې د اپریل په 26مه اسلام آباد های کورټ نوموړی نااهله کړی ویلیو چې آصف د متحده عرب اماراتو د اقامې په نه ظاهرولو له آئین سره سم صادق او امین نه دی پاتې. خواجه آصف د اسلام آباد های کورټ د فیصله لیزت سپریم کورټ ته اپیل کړو. د سپریم کورټ لنننې فیصلې سره سم د موړی کولې شي چې انتخاباتو ته نومان شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د نوماندانو لپاره نوې ضابطه کار به په یوه اونۍ کې خبره کړي. د کمیشن ویان الطاف احمد خان تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل پرون د سیاسي ګوندونو استازي ورغلي او ورسره په نوې کاري او اخلاقي ضابطه خبرې وکړي. دی وایي د انتخاباتي کمیشن چارواکو د سیاسي ګوندونو استازو ته ویل چې په یوه ورځ په یوه حلقه کې یوازې یوه جلسه کیږي، او نوماندان به د کمپین په وخت د خپل سیال د دین، رنګ، ذات یا نسل هیڅ په احترامي نه کوي. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې د اسمبلی د 15 کلنې کارکردګۍ په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پر قوانینو نه جوړولو اندېښنه ښودلې ده. د مدني ټولنې شبکې تېر ماښام په پېښور کې د اسمبلی د کار په اړه خپل رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي چې اسمبلی پر ښځو د تشدد او د کم عمره جنکو د ودونو مخنیوي قانوني مسودې منظورې نه کړې شوې. یو فعال قمر نسیم تر هونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل
د یونیسف یو رپورٹ مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې هغه د 13 کالونه کم عمر کیږي، او 3% جنکه داسې دي چې هغه د 15 کالونه هم کم ودیږي. د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن رپورٹ مطابق خیبر پختونخوا په بازو ډیسټریکټو کې د ودونو شرط 74% ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په خپل دور کې د ښځو، ماشومان او نرخزیانو د حقوقو یو لړ قانوني مسوده منځوري کړي هم دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. بېګال پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره په ټاکل شوې هونډه کې د خبرو اترو لپاره مقرر شوې قبایلي جرګې ویلي چې د تحریک غړي پکې د مصروفیاتو له امله حاضر نشو. دوی وایي اوس یې د بلې هونډې لپاره وخت ټاکلې دی. له باجوړه د جرګې یو غړي ملک بهادر شاه مشال ریډیو ته ویل
مونږه تر هغوی سره وخت مقرر و، اوس وجوهات په وجه باندې را ونه رسېدل، او آئنده تاریخ انشاءالله زمونږه 7 جون مقرر کړه. دې باندې به هغوی سره خبرې کوو. ها البته د 30 کسانو لیست را لېږلې دی چې دا زمونږ جرګه کې شامل کړي.
غورځنګ مشال ریډیو ته پستویلی پیغام کې ویلي مشران یې په بېلابېلو ځایونو کې دي چې کله سره یو ځای شي نو له جرګې سره د راتلونکي هونډې په اړه به سلا مشوره وکړي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویلي په کابل کې د برتانیا، فرانس، جرمني او اروپایي ټولنې سفارتي ناظم العمورانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا تر وتلو وروسته د موافقې د ملاتړ وکړي. وزارت تیر مازیګر په یو بیان کې ویلي چې شازده فیرانو دا غوښتنه پرون د بارنو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو په وخت کړې. بیان وایي ربانی د اروپایي هیوادونو استازو ته ویل چې هیله مند دی چې د ایران له اټومي موافقې نه د امریکا وتل به د کابل او تهران سوداګریز تعلقات اغیزمن نکړي. د اسرائیل او د دفاع وزیر او یک دور لیبرمن پرون له خپل روسی سیال سرګی شویګو سره په ماسکو کې د ملاقات په وخت په شام کې د ایرانی پوځ د موجودیت په اړه د خپل هیواد په اندېښنو خبرې کړې دي. اسرائیلی مشرانو د شام د حکومت په هغو پلانونو اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي له اسرائیلو سره په سرحدي سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې علاقې واپس اخیستو کوشش وکوي. اسرائیل یره لري چې د هیواد په سرحدي سیمه کې به د شامی ائتلاف ملیشا چې په ایران او د لبنان د حزب الله وسله والا ډله شامله ده موجودیت لري. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې حکومت به ایران ته اجازه ورنکړي چې په شام کې پوځي موجودیت ولري. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې کوریایي ټاپو وزمه له اټومي وسلو د پاکولو پر خپل ژمنتیا ولاړ دی. دا خبر نن د هیواد سرکاري خبري اژانس کی سی این ای ورکړی دی. اژانس وایي کیم پرون په پیونګیانګ کې لاروف سره په ملاقات کې ویل هیله لري چې د شمالی کوریا او امریکا ترمنځ شخړې حل کېدل او ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه پاکول به په مرحله وار توګه وشي. نوموړي ویل چې د دغو مسلو په لړ کې پرمختګ له موثرو او تعمیراتي خبرو اترو سره کېدی شي. اژانس وایي کې مولاوروف ته شمالي کوریا او روس ترمنځ په تبادلو او تعاون زیاتولو باندې هم موافقه وکړه. او ډنمارک پر نقاب یا داسې جامو اغوستو باندې پابندي لګولې چې ورسره مخ پټیږي. پرون په کوپنهاګن کې د ډنمارک پارلمان په دې اړه رای ورکړې چې 50 په خوښي کې او 1.5 رای په مخالفت کې وي. له دې فیصلې سره به مسلمانان مېرمنې نشي کولی چې نقاب یا برکا واغوندي. دا بندیز به د اګست له لومړۍ نیټې نه لاګو کیږي او سرغړوونکي به $1,080 جرمانه ورکوي. دا به د درې ځلو لپاره جرمانه وي، خو که څلورم ځل لپاره سرغړونه وشي نو $1,650 جرمانه باید ورکړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلان د ښځو له حقونو څخه یوه توپیري سرغړونه بللې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ غستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ او په 2.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.55 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28، بنو کې 25 او 30 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټیګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 520 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک د خپل دندې لوړه کړې. د پاکستان سپریم کورټ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف د نااهلۍ فیصله لغوه کړې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای پر 15 د ټاکنو شیډیول خپور کړی دی او وایي د نوماندانو نوې ضابطه به په یوه اونۍ کې خپره کړي.
د چا خلاف به د مذهب یا د ذات په رغبندې پروپیګنډا نه کیږي.
له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره ټاکلې جرګې ویلي د جون پر 1 به د غورځنګ له مشرانو سره ویني.
خبرې ښې روانې دي. زه یقین کوم چې په راتلونکي 7 تاریخ به یو پازیټیو ریزلټ وشي.
بلدیو کومار یوازې 2 ورځې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی پاتې شو دی. وایي خوشاله ځکه دی چې د سینټ په انتخاباتو کې ښایي پرده هم د پیسو اخیستو تور پورې شوی و.
سبا به پاغې کوم بې معنی ښکارېدم چې هر یو سکو لګېدم پیسې واغست.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان نگران وزیر اعظم او پخوانی قاضي ناصر الملک د خپل دندې لوړه کړې ده. د مشال راډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی، کلک معلومات را تر اخلي.
ډیره مننه. د څنګه چې تاسو ویل چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس ناصر الملک چې کوم دی نن د جمعې په ورځ د پاکستان لنډمهاله یا نگران وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. نن اوس لږه شیبه وړاندې تقریبا پاوکم 12 بجې په ایوان صدر اسلام آباد کې یوه دستوره وشوه چې پکې د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی د جسټس ریټایرډ ناصر الملک نه سوګند واخستو. په دستوره کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه علاوه د څلور وانو صوبو گورنران دین علاوه وفاقي وزیران او اعلی فوزي چارواکي چې کوم هغه هم په دې دستور کې موجود وو. ناصر الملک چې په 19 اگست 1950 کې د خیبر پښتونخوا سواد ضلع په منګور ښار کې پیدا شوه. نوموړی د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنې نه وړاندې د پاکستان 22 چیف جسټس صحیح هم خپل فرایض چې کوم دي هغه تر سره کړی دي. او نوموړی د شپږم جولای 2014 نه واخله تر شپاړسم اگست 2015 پورې په یاد عہده باندې پاتې شوی و.
صحیح.
پامیر تیره شپه چې کوم 12 بجې کوم حکومت چې د پاکستان وفاقي حکومت دغه شانتي هغه وفاقي وزیران او د قانون سملې او تلور ونه صوبایي سملې چې کوم هغه خپل 15 کلنه آئینی موده چې کوم هغه پای ته ورسېدله او د فوزي واکمن یعنی پرویز مشرف چې کوم داغه د حکومت وروسته دا دویم ځل دی چې جمهوریت حکومتونه چې کوم دي هغه خپل 15 کلنه موده پوره کړله.
صحیح دی. او ورسره دا خو یو خبر شو ورسره خو بل په خال تدام شوې ده چې په د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف د پارلمان څوکۍ ته چې نه اهله شوی او داغه فیصله د اسلام آباد های کورټ فیصله لغوه کړی ده. نو په دې اړه باندې هم لږ معلومات موږ ته راکړي.
د پاکستان سپریم کورټ چې نن د مسلم لیگ نن غړی خواجه آصف چې کوم هغه د ټول عمر لپاره د هغه نه اهلی فیصله چې کوم هغه ناقلدم ګرځولې ده او هغه ته اجازه ورکړې ده چې راتلونکي کمه ډول ټاکنه چې په 20 جولای باندې کیږي په هغه کې به برخه اخلي. اسلام آباد های کورټ چې کوم دی هغه د روان کال د اپریل په 20 باندې د هغه وخت خارجه وزیر او د مسلم لیگ نن چې کوم غړی دی خواجه آصف د اقامه په ساتلو باندې د آئین د شق 25 اف اول لاندې چې کوم هغه نه اهل ګرځولې وو. دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف غړی عثمان ډار په درخواست باندې ورکړې شوې وه او نوموړی په 2011 کې د خواجه آصف نه چې کوم په ټول ټاکنو کې هغه شکست خوړل لکه بیلل یو. نو بیا خواجه آصف د دې فیصلې په ضد باندې په سپریم کورټ کې اپیل دایر کړو او چې نن هغه باندې فیصله چې کومه ده هغه واورول شوله. د دې اپیل اوریدنه د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې رکنی بنچ کوله چې پکې نور غړي جسټس فیصل عرب او جسټس سجاد علی شاه هم شامل وو. او دا فیصله اورول په وخت د بنچ ویناوه چې اسلام آباد های کورټ په فیصله کې ټول حقایق چې کوم دي هغه په نظر کې نه دي ساتل شوی او دی وجنه هغه دا دغه چې کوم ده کله د مجرزي لکه دین وړاندې د جسټس اتر من الله په مشرۍ کې کوم چې د اسلام آباد های کورټ چې کوم جج وو هغه په مشرۍ کې درې رکنی بنچ دا فیصله کړی و چې خواجه آصف په 2011 کې په شوی انتخاباتو کې نامزدګۍ کاغذونو کې د دوبۍ ملازمت او خپل آمدن چې هغه قصدن پټ کړی وو او دا هم په دغه فیصله کې ویل شوی وو چې هغه خپل نوکری او تنخواه هم نه ده ظاهره کړې.
بیا
عدالت نن د خواجه آصف حق کې فیصله واوروله. مزلګ شیبه ورست بیا د فیصلین خواجه آصف چې کوم د ټویټر د لارې بخښلی او پیغام کیلا چې دا په ما باندې د الله ډیر رحم دی او زه شکریا ادا کوم او عدالتونو هم شکریا ادا کوم چې دا فیصله چې کوم د دوی په حق کې رااله.
خلنډ ادا د دې سپریم کورټ له فیصلې سره سم بس خواجه آصف اوس کولای شي چې د جولای پر 15 انتخاباتو ته ودرېږي نومان شي. بالکل خبریال د ټلیفون په کرښو د دوو خبرونو تفصیل راته راکړ. یو دا چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم ناصر الملک د خپلې دندې لوړه کړې ده، دی به اوس خپله کابینه جوړوي او د جولای پر 15 به د پاکستان پارلماني او صوبایي اسمبلیو انتخاباتو په کولو کې له الیکشن کمیشن سره مرسته کوي. دویم خبر داو چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف چې د اپریل پر 26 اسلام آباد های کورټ د پارلمان څوکۍ ته نه اهل کړی وو، هغه د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ نن فیصله وکړه او دی بیرته د اسلام آباد های کورټ فیصله لغوه کړه. معنی دا چې دی اوس کولی شي چې د جولای پر 15 په انتخاباتو کې برخه واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د سیاسي ګوندونو له استازو سره تر مشورو وروسته یې پر یوې کاري او اخلاقي ضابطې کار بشپړ کړی چې په یوه اونۍ کې به یې خپره کړي. د الیکشن کمیشن یو ویاند الطاف احمد خان پرون مشال راډیو ته وویل له ضابطې سره سم په یوه انتخاباتي حلقه کې به پر یوه ورځ یوازې یوه جلسه کیږي او نوماندان به د مذهب، رنګ یا نسل پر اساس د خپلو سیالانو بې احترامي نه کوي. د زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن پروند جولای پر 25مه د ټاکنو لپاره مهالویش هم خپور کړي چې ورسره سم نن د نوماندانو د ريجستریشن اعلانېږي او له سبا څخه نوم لیکنه پیلېږي. نور له اسلار عالم مومند اورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي پرون یې د دې هیواد له سیاسي ګوندونو سره په شریک داسې ضابط اخلاق جوړ کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو او له هغو وروسته به پرې ټول ګوندونه عمل کوي او چې څوک له دې سرغړونه وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د انتخاباتو کمیشن ویاند الطاف احمد خان د زیارت په ورځو په دې اړه مشال لري ویل
هغه کې ضابط اخلاق کې د غوی چې رب په یو کانسټیټیوئنسی کې به یو جلسه کېږي د چا خلاف به د مذهب دیا د ذات په دغه باندې پروپاګاندا نه کېږي د چا په ذات باندې با ټیکس نه کېږي داسې مختلف خبرې دي.
د ومی نشل ګوند یو مخکخ میابت خروسین وایي چې د الیکشن کمیشن له چارواکو سره په پورونی غونډه کې په کومو ضابط اخلاقو خبرې وشوي نه هغه په شپږو برخو ویشل شوي لکه عمومي چلند، کمپاین، مشورتیا، غونډي، د ټاکنو ورځ او بیا تر هغه وروسته حالات شامل دي. د نوموړي په خبره د عمومي چلند مطلب دا دی چې سیاستوالان به د پاکستان د اساسي قانون او نظریې خلاف څرګندونه نه کوي او د پاکستان د خلکو حقوقو او ازادیو ته به درناوی ورکوي. همدارز سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې خپلو کاندیدانو څخه به د پارټي فند په نومو د ټیکټونو په بدله کې پیسې نه اخلي. همدارز له سیاسي ګوندونو غوښتل شوی چې رسنۍ دې تر خپل اغیز لاندې نه راولي. جلسو ته د وسلو په وړلو به اهم بندیز وي او دا بندیز به د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان څلور ساعته وروسته اهم لګیدلی وي. ولسمشر د کابینې غړي او نور حکومتي چارواکي به په ټاکنیزو فعالیتونو کې برخه نه اخلي. پاکستاني رسنۍ بیا د الیکشن کمیشن د چارواکو له خولې وایي چې د انتخاباتو کاندیدان دې د خپلې مشورتیا لپاره د خلکو په کورونو او جایدادونو پوسټرونه لګوي. همدارز له کاندیدانو او سیاسي ډلو غوښتل شوی چې په خپلو پوسټرونو دې مذهبي جملې نه لیکي. د الیکشن کمیشن لمخې د اوټونو چولو پورس به په کمپاین بندیز وي او که هر چا له یادو ضابط اخلاقو سرغړونه وکړه نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنو شبکې د بشري حقوقو په لړ کې د اسمبلی د 15 کلن کار په اړه رپورت خپور کړي چې پکې اندېښنه ښودل شوې چې اسمبلی پر ښځو د تشدد او د ماشومانو د ودونو د مخنیوي مسودې منظوري نه کړای شوې. د ټولنو مشرانو او غړو تیر ماښام په یوه غونډه کې د رپورت تر خپرولو وروسته مشال راډیو ته ویل مسودې تیارې وي خو اسمبلی منظور نه کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی البته د ښځو، نرښځې او ماشومانو د حقونو نور قوانین منظور کړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
د پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د بشري حقوقو په اخلاق د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د تیرو 15 کلونو د کارکردګۍ په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا اسمبلی د ښځو په ضد د کورنی تشدد او په ماشومتوب کې د ودونو د مخی نیولو دوه مهم قوانینو جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. مدنی پال قمر نسیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومتونه د خیبر پختونخوا حکومت د زنانه او ماشومان حواله سره وادي وګورو او بیا قانونونه وګورو نه غد نش په حساب دي. حکومت ختم شو خدا بلونه پیش نه کړل شو. د ماشوموالي د ودونو حواله سره مونږ وګورو نو د یونیسف یو رپورت مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې غد 13 کالونه کم عمر کیږي او 3% جنکه داسې دي چې غد 15 کالونه هم کم وديږي. چې کم د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن د غیر رپورت مطابق خیبر پختونخوا خوا په بازو ډیسټریکټو کې د ودونو کم شره ده نو هغه 74% ده. نو دا یو ډیر هاي شره ده او حکومت په دې باندې اګری هم وو. حکومتي وعده هم وي خو موږ وکړو چې هغه د یو وعده هم وفا کولو نه کوششونه کړو او حکومت هم داسې ختم شو.
د بلو وینز په نوم د غیر دولتي تنظیم سره کارکونکي مهنور د کورنی تشدد د پیښو د شمیرو په اړه مشال ریډیو ته وایي
ہیومن رائٹس واچ 2018 رپورٹ راغلے دے آئے کہ واضح لکھل شوے دے چھ 1000 کیسز دا ڈومیسٹک وائلنس اور وائلنس اگینسٹ ویمن رپورٹ شوی دی دا پا یو کال کی جی دے کہ دا ڈومیسٹک وائلنس کیسز ایسڈ اٹیک آنر کلنگ اور نور چکم وائلنس دی آگے کیسز رپورٹ شوی دی
یو بل مدنی پال عمران ٹکر وائی د بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیولو لپاره ریاستی ادارو او د اسملو ممبرانو له خپل کردار لوبول پکار دی
2 بلیون د سیو یو د کومره لا وادو یو د غریلو تشدد چې اغا په دې 350 کالو کې پاغه باندې د هر طرف ته مشورته مو شو پای کې وزیر اعلی سه پخپل باندې دلچسپی هم ظاهر کړه خدای باوجود په دې 50 کالو کې دا دوانا بلونا چین دا صوبائی اسمبلی نا پاس نشو
پا خبری غنڈا کی مدنی پالان وویل دا خیبر پختونخوا دا موجوده صوبائی اسمبلی موده خو پای تا ورسیدلا خو پکار دا راروان صوبائی اسمبلی دا بشری حقونو دا سرغړونو دا مخنیولو لپاره موثر قانون سازی وکړي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
ل پختون ژغورن غورزنګ سره د خبرو لپاره ټاکلي قبایلی جرګې ویلي ټاکل شوی و چې تیر ماخام په پیښور کې د دوی او د غورزنګ مشران سره وویني خو د پختون تحفظ تحریک غړي د مصروفیاتو له کبله حاضر نشول دوی وایي وسې د جون ومه نیټه د غونډې لپاره مقرره کړې غورزنګ مشال راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي مشران یې په بیلابیلو ځایونو کې دي او ژر به له جرګې سره د راتلونکي غونډې په اړه پریکړه وکړي ټاکل شوی و چې تیر ماښام د پېښور په حیات آباد کې د قبایلي جرګې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ترمنځ جرګه وشي خو د پښتون تحفظ موومنټ غړو د مصروفیاتو له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړ په غونډه کې ملک بادر شاه ملک علاءالدین ملک خان مرجان د پارلمان غړو شاجی ګل افریدی ساجد حسین توري او پخوانی صوبایي وزیر شاه فرمان او داسې یو شمېر نورو مشرانو ګډون وکړ د غونډې یو ګډونوال او د باجوړ ملک بادر شاه مشال راډیو ته ویل پښتون تحفظ غورځنګ سره د ناستې لپاره وخت ټاکل شوی و خو هغوی حاضر نشول
مونږه تر هغوی سره وخت مقرر و اوس وجوهات بوج باندې راو نه رسیدل او آئنده تاریخ ان شاء الله زمونږه 7 جون مقرر ک دی باندې به هغوی سره خبرې کوو ها البته د کس کسانو لیست غوړه لګلې ده چې دا زمونږ جرګه کې شامل کې په دې ټولو خبرو باندې با په 7 تاریخ باندې مونږه غور کوو جی
غونډې یو بل ګډونوال شاجی ګل افریدی وویل وخت پر وخت یې د خیبر پښتونخوا له گورنر اعلی وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې شوې دي او هغوی باور ورکړی دی چې د آئین او قانون د نن بعد د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې مني
د جرګې جوړېدو نه بعد هم زموږ خبرې شوې دي د گورنر سره د وزیر اعلی سره چیف سیکرټری و هغه دا خبره راته وکړه چې کومه خبره هم د آئین او د قانون او د پښتنو د وصول لاندې وي اگر هر یو خبره تا سٹیٹ تیار دی او د سٹیٹ ادارې تیارې دي نو مونږ ته خو د سٹیٹ ته طرف نه دا اختیار راکړه شوی دی چې تاسو کومه خبره مو کوي اینو قانون و دی د پښتنو رول لاندې نو مونږ به یې منو
ملک خان مرجان ویل دوی په جرګو کې لومړی د قبایلی سیمو د مشکلاتو خبره کوي او بیا د ټولو پښتنو پر ستونزو باندې غور کوي او دا جرګه با غځوي
معاملات زمونږ د فاټا ده د فاټانه روانه شوی ده مونږ به اول د خپل کور خبره کوو بیا به د پښتنو خبرې کوو بیا به د غونډ پاکستان خبره کوو د امن خبرې خو اول زمونږ د کور خبره ده مونږ به د پی ټی ایم هغه خلک چې د قبایلی سیمه نه تعلق ته شک او شبه نشته پکې چې هغه سره زمونږ نشست شوی دی مخکې په 16 تاریخ زمونږ شوی وو نو ما په خیال چې خبرې ښې روانې دي زه یقین کوم چې په پراتلون کی 7 تاریخ با یو پازیټیو ریزلټ وزي
پختون تحفظ غورځنګ مشال راډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي نو دوی غړي په یو ځای نه دي ځنې وانه تتلی ځنې سوات او بیا ځنې په ډیر اسماعیل خان کې دي او چې کله یو ځای شي نو بیا به پراتلون کې غونډه کې د ګډون لپاره سلام مشوره کوي پختون تحفظ غورځنګ وایي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي. په قبایلي سیمو کې ځمکلاندې بمونه د پاک شي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځورول کېږي او د حقایقو او پخلاینې کمیشن دی جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ وایي د غورځنګ ځنې غوښتنې جایز دي او ځنې یې منل شوي هم دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو دیرشم آئینی ترمیم پر مسودې لاسلیک کړی چې ورسره دا قانون شو په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو منظوري شوې ده. د قبایلي اصلاحاتو لپاره د پخوانی حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز پرون د لاسلیک مراسمو ته وویل اوس د قبایلي سیمو ولس هم د پاکستان د نورو خلکو په څیر حقونه لري. د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر سیکرټر رستم شاه مومند وایي په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په څیر انتظامی جوړښتونه عملی کول به ډیر وخت ونیسي. اسرار العالم مومن تفصیل راکوي.
د پاکستان ولسمشر د زیارت پر ورځ پر یو دیرشم آئینی ترمیمی بل له لاسلیک کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې ورګاډې کړې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې دغه بل لاسلیک کولو دستوري ته د خپلې وینا پر مهال ویل چې دا کار به په سیمه کې ثبات ته لار هواره کړي. د فاټا اصلاحاتو لپاره د جوړې حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز یادې دستوري ته وویل چې پر دغه بل د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوې او اوس د دغو سیمو ولس ته د هیواد د نورو برخو د ولس په څیر حقونه ترلاسه دي. سرتاج عزیز زیاته کړه مخکې چې کومې قبایلي جنسۍ وي هغه اوس په ضلعو بدلې شوې دي. د فاټا وکیلانو اتحادې مشر اجاز مومند پرون مشال ډاکټر ویل چې اوس د فاټا ټریبیونل یا پولیټیکل ایجنټ فیصلې د هیواد په نورو عدالتونو کې چیلنج کېدای شي.
د های کورټ سپریم کورټ ایکستنشن هغه یو طرف ته په قانوني حواله باندې او شو 247 زمز نه لاس خبرې کې بیا داسې سیستم زمونږ وینو چې بیوروکراسي مخ ته راځي یا د شي سټاپ کیږي نو مونږ بیا های کورټ سپریم کورټ ته راځو ځکه چې هغه د لیګل کوېشن د کوېشن اف لا
پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره یو عبوری انتظامی امر هم لاسلیک کړ. اجاز مومن وایي د دغه انتظامی امر مطلب دا دی چې تر څو په قبایلی سیمو کې د قوانینو نافذولو لپاره ټول انتظامات نوي شوي نو تر هغو بعد دغه لنډمهاله انتظامی امر په اساس نظام چلول کیږي. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری رستم شاه مومن وایي که څه هم قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول شوي او اف سي آر قانون ختم شوی خو اوس به هلته د هیواد د بندوبستي سیمو ادارې غځول او په هغو کې د چارواکو ګمارل وي او دا هر څه به ډېر وخت نیسي. خو د په خبره چې کوم کارونه سمدستي ممکن دي نو هغه به له اوسه پیل شي.
نو زه فکر کوم چې اول له سره به دا چې هلته پولیټیکل ایجنټان چې کوم دي هغه به ډیپټي کمشنران شي او هغې ته به هغه پاورز ورکړی شي لکه ډسټرکټ مجسټریټ او اے پی ایس چې کوم دی هغه به سب ډویژن مجسټریټ وي او دا شان د هغې چې کوم اپیلیټ دغه به یو کمشنری او د کمشنر د فیصلو خلاف اپیل به های کورټ ته کیږي. په دې کې سیول او کریمینل کیس دواړه دي خو فرق پکې صرف دا دی د سټ ایریا نه چې هلته به یو کونسل اف ایلډر یا جرګه به مقرر کیږي. ڈپٹی کمشنر با جرگم مقرر رہی اور داغی فائنڈنگز بیا چکم دے داغی چکم فائنڈنگز دی اغا بیا ڈپٹی کمشنر دا اختیاری کی اغا ہو رہی تا سیول کیسی او کرمینل کیسی او کچا رضا خلاف دائی نو بیا کمشنر تا اپیل کی دی او وزیر اعلی چکم دے داغی باس توڑ شی.
د قبایلی سیمو لپاره لنډ مهاله انتظامی امر کې دا خبره هم شامله ده چې تر څو د سیمو ته پولیس نوی لیګل شوي نو هلته به لوړاندې فعال سیمه ایز ځواکونه خپلو ذمواریو ته دوام ورکوي. د فاټا یو دیرشم آئینی ترمیمی بل د پاکستان پارلمان او د خیبر پښتونخوا اسمبلی منظور کړ او پرون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون جوړ شو. تر دې قانون مخکې د پاکستان قبایلی سیمې چې اوس ورته ضلع ویل کیږي د وفاقي حکومت لخوا اداره کېدلې. دا په اوو ایجنسیو مشتمل وی چې پکې باجوړ، خیبر، مومند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اورغزی او کورمرازی.
دا مشال ریډیو دا
او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز په www.mashalradio.com او په پېښور کې دولس نیمې او په کابل کې فکس دولس بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډی سره.
نن پخوانی چیف جسټس ناصر الملک په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم د دندې سوګند وکړو. د لوړې دستوره په اسلام آباد کې په صدارتي ماڼۍ کې وشوه. د پاکستان سپریم کورټ د بارنو چارو د پخوانی وزیر او مسلم لیگ نون د یو مشر خواجه آصف ته نااهله فیصله لغوه کړې. نن د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګې مشر ویل چې د پارلمان د چوکۍ لپاره د آصف ته نااهله پرېکړه لغوه کوي. د سپریم کورټ له نننۍ فیصلې سره سم نوموړي کولی شي چې انتخاباتو ته نومان شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د نوماندانو لپاره نوې کاري ضابطه به په یو نه کې خپره کړي. د کمیشن ویان الطاف احمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل تېره ورځ د سیاسي ګوندونو استازي ورغلي او ورسره په نوې کاري او اخلاقي ضابطې خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې د اسمبلی د پنځه کلنې کارکردګۍ په اړه رپورټ خپور کړی دی چې پکې د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پر قوانینو نه جوړولو اندېښنه ښودلې ده. د مدني ټولنې شبکې تېر ماښام په پېښور کې خپل رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي اسمبلی په ښځو د تشدد او کم عمره جینکو ودونو مخنیوي قانوني مسودې منظورې نه کړې شوې. بېګاله پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره په ټاکل شوې غونډه کې د خبرو اترو لپاره مقرر شوې قبایلي جرګې ویلي چې د تحریک غړي پکې د مصروفیاتو له امله حاضر نه شو. دوی وایي اوس یې د بلې غونډې لپاره وخت ټاکلی دی. غورځنګ وایي مشران یې په بېلابېلو ځایونو کې دي نو له جرګې سره د راتلونکي غونډې په اړه به وروسته سلا مشوره وکړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر ویکتور لیبرمن پرون له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره په ماسکو کې د ملاقات په وخت په شام کې د ایراني پوځ موجودیت په اړه د خپل هیواد په اندېښنو خبرې کړې دي. اسرائیلي مشرانو د شام د حکومت پر داسې پلانونو اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي د اسرائیلو سره په سرحدي سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې علاقې واپس اخیستو کوشش به کوي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې کوریايي ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه د پاکولو پر خپل ژمنتیا ولاړ دی. دا خبر نن د هیواد سرکاري خبري اژانس کی سی این ای ورکړی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنې اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي چې پکې د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپلې ادارې کې وایي په جمهوری نظام کې انتخابات ډیر لوی ارزښت لري خو له بده مرغه په پاکستان کې انتخابي تاریخ څخه نه دی پاتې شوی. خو د دې حقیقت نه هم سترګې نشي پټېدای چې د جمهوری نظام د ودې لپاره په وخت پاکي او رڼې او غیر متنازعه ټول ټاکنې ډېرې ضروري دي. ادارې اخر کې وایي په پاکستان کې د جمهوریت د تسلسل جاری ساتلو لپاره به د پاکستان ټولو ادارو سیاسی ګوندونو لپاره ډیر صبر او احتیاط سره انتخابات په خپل وخت کولو لپاره اقدامات کول وی او کدی لړکی لګ هم تیروتن وکړی شو نو دا برتنونکي کې د ټولو لپاره مسلې جوړوي. د دې ترڅنګ نوای وخت ورسپانه خپل ادارې کې وای پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا وروسته په پنجاب کې هم د نگران وزیر اعلی لپاره د ناصر کوسا نوم بیرته واغیست. ادارې وای کوي کته چې نو پنجاب کې د نگران وزیر اعلی د ټاکنې لپاره د پاکستان تحریک انصاف سره ډیر وخت وو او چې کله د ناصر کوسا نوم غوړه کړې شو نو د پی ټی آی خلکو د دې هر کله وکړو او د خپل کامیابی وګرځول. خو په سلورم ورځ د غنوم بیرته واغستل شو. ادارې وړاندې لیکي چې دا نوم عمران خان په خپل خوخ کړی وو تو بیا ویل کې دل چې دا په غلطۍ کې ورکړې شوې دی. د تاریخ کو سانوم ورکول غوښتل. ادارې ځاتوی چې دا سلوبي نه دی. دا ډیره اهمه او سنجیده معاملہ ده او د پاکستان تحریک انصاف دی عمل ته په سیاسي حلقو کې د یو ټرن یا بیرته ستنېدو په نظر کتل کیږي او پښتون ادارا پورته کیږي چې یو ګوند د نگران وزیر اعلی فیصله نشي کولې هغه به ملک څنګه وچلوي. د انګریزي ژبې ورسپانډان خپل ادارې په خیبر پښتونخوا کې په کم عمره ودونو باندې لیکلي او وايي غریبي صنفي عدم مساوات د تعلیم کمه او د بیروزګاری له وجې اکثر دا مسلې رامنځته کیږي او خلک جنکی په کم عمر کې ودوي. ادارې زیاتوي بل په لو په تعلیمي ادارو باندې د ترهګری حمله هم جنکی له تعلیمي ادارو لري ساتلي او هم په دې وجه د جنکو په کم عمر کې د ودونو شر سیوا شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه پر شوی اوربند لیکنه کړې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانی ډزبندۍ هم څېړلې. هلته د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې په افغانستان کې پر خزو د تشدد پیښو ته کتنه کړې. ظفر خان د دواړو لیکونو له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند تړونونه په تیر وخت کې هم څو ځل مات شوي دي، خو بیا هم د سیمې خلکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر پر لانجمنه پوله د شوي اوربند هرکلی وکړ. ورځپاڼه زیاتوي د نهې پر ورځ شوی دغه تړون که کامیاب شي، نو دا به د دواړو اټمي ملکونو ترمنځ په یوه داسې سیمه کې موقت اوربند وي کومه چې د اوږدې مودې راهیسې د بدامنۍ ښکار ده. ورځپاڼه لیکي څېړونکي د دواړو خواوو ترمنځ اوسني تړون ته ډېر خوشبین نه بریښي، ځکه چې دا اوربند په داسې مهال وشو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات نه کیږي. ورځپاڼه د څېړونکي پروفیسر جیکب لخلی وایي په 2003 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ دې ډول اوربند تر ډېرې مودې دوام وکړ، او هغه ځکه چې د اوربند په دوران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې هم روانې وې. په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو او بیا په کابل کې د هند په سفارت تر حملو وروسته دغه مذاکرات ختم شو. هند د دې بریدونو تور په پاکستان میشتو ترهګرو ولګوو کوم چې پاکستان رد کړ. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ یو ریپورت خپور کړی چې پکې راغلي د ملګرو ملتونو پلټونکو په افغانستان کې د ښځو سره د زور زیاتی 318 کیسونه څېړلي، او په دې رسیدلي چې دغلته زیاتره کیسونه تر محکمو نه رسیږي. د دې پر ځای چې اړوند چارواکي د اغیزمنو شوو خلکو سره په قانوني چارو کې مرسته وکړي، دوی په زور جوړې کولو ته مجبوروي. ریپورت وایي په زنانو د جنسي زیاتی د تیزابو حملو او یا په زور جنسي عمل ته مجبورول هغه جرمونه دي چې په دې برخه کې په اغیزمنو فشار اچول او دوی جوړې ته مجبورول په افغانستان کې د ښځو د تحفظ لپاره د جوړ شوي قانون خلاف ورزي ده. راپور وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په دې کې پاتې راغلی چې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې راکمې کړي. ریپورت په 2015 کال کې د رامنځته شوې پیښې حواله ورکوي او زیاتوي چې په دغه کال په رڼا ورځ په کابل ښار کې د فرخندې په نامه یوه میرمن په دې ناسم تور ووژل شوه چې ګویا د قرآن پاک سپکاوی یې کړی. د ډاکټر غنی حکومت نه یوازې په دغه پیښه کې ککړ یو شمیر خلک د قانون منګولو ته ونه سپارل، بلکې هغه ولسی غوښتنې هم له پامه وغورځولې چې په عملي کولو سره یې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تشدد راکمېدای شو.
د امریکا له لوري له اروپایي ټولنې، کاناډا او مکسیکو څخه د فولادو او المونیم پر درآمداتو د ټیکسونو لګولو اعلان نړیوال غبرګونونه پارولی دي. پر دې درآمدونو ټیکسونه له نن عملي کیږي. داسې هم ویل کیږي چې دا اقدام ښایي د واشنگټن او لویدیځو ملګرو ترمنځ تجارتي جګړه وزېږوي، ځکه چې اروپایي ټولنې او کاناډا ویلي دا موضوع به د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته وړي. احمد تکل د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ ژباړلی.
متحد ایالاتو د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو، کاناډا او مکسیکو د المونیم او فولاد پر وارداتو د معافیت په ختمولو سره له خپلو یو شمیر متحدانو سره تجارتي جګړې ته لاره پرانیسته. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس پرون اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو، کاناډا او مکسیکو څخه متحد ایالاتو ته د المونیم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن جمعې ورځې څخه نافذ ده. راس وویل هیله ده چې په دې اړه له کاناډا، مکسیکو او اروپایي کمیسیون سره خبرې به دوام وکړي، ځکه د ده په وینا یو لړ مسلې شته چې باید حل شي. خو د فرانسې ولسمشر له واشنگټن سره د خبرو وړاندیز رد کړ. ایمانوئل مکرون وویل د امریکا د متحدانو پر تولیداتو د تعرفې د لګولو په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه د هر راز خبرو ور بندوي. مکرون د واشنگټن دا اقدام ناسم وبله او ویل په دې اړه به له ولسمشر ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومایر وویل چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې د کاوبای فلمونو په څیر رول لوبوي. لومایر وویل چې د امریکا لخوا وضع شوې تعرفې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره خورا زیاتې خطرناکې دي، ځکه د په وینا تجارتي جګړه به د ټول نړۍ اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي. د واشنگټن د دې پریکړې منتقدان وایي امریکا په داسې یو حالت کې خپل لویدیځ متحدان له ځانه لرې کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د لمینځوړو او د منځني ختیځ د ثبات په څیر په ګڼ شمیر نړیوالو مسایلو کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ کمشنرې سیسیلیا مالمستروم پرون وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې د واشنگټن د دې اقدام په جواب کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې داوا پیل کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل لندن له دې کبله سخت خپګان څرګندوي. ویاند زیاته کړه چې برتانیا او اروپای ټولنه د امریکا متحده دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. مرکل وویل اروپایي ټولنې واشنگټن ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا اقدام د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له اصولو او مقرراتو سره سمون نه لري. د مکسیکو حکومت هم د امریکا د اقدام په وړاندې ځوابي اقدامات اعلان کړي او ویلي دي چې د متحده ایالاتو پر ځینو تجارتي تولیداتو به مناسبه تعرفه وضع کړي. او د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو ویلي دي چې د امریکا دا اقدام د منلو وړ نه دی. ښاغلی ترودو پرون وویل چې کاناډا به د امریکا په وړاندې خپل ځوابي اقدامات ډیر ژر اعلان کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ.
نیوز ویک مجله وایي وسلوالو په افغانستان کې امنیتي ځواکونو ته لوی چیلنجونه ورپېښ کړي دي. په هغه هیواد کې وسلوالې ډلې د لویو بریدونو په ځغل کې سره کې وتی دي. د شروع پر ورځ هم په کابل کې وسلوالو ډلې یې برید وکړ. ګلایاز د لیکنې مهمې برخې اوروي.
نیوزویک مجلې په کابل کې د کورونا چارو وزارت د چهارشنبې د ورځې د برید په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې وسلوالو د کورونا چارو وزارت په ودانۍ د ډزو ترڅنګ موټر بمی چاودنې هم کړې وي. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. مجلې لیکي چې افغان چارواکو په برید کې د ټولو وسلوالو د وژلو خبره کړې وه. په دې پیښه کې یو پولیس والا وژل شوی او 15 نور کسان ژوبل شوي ول. مجلې لیکي وسلوال د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته ننوتو کې بریالي شوي نو خو دا برید په داسې حال کې شوی چې د افغانستان مرکز کابل امنیتي حالات وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالي ډلې د غواخونو لوجه ورستر بلې خرابېږي. مجلل کې چې ځینې شنن کې پدې اندي چې دا بریدونه خای ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه پالیسۍ ته په بیا کتنه مجبور کړي. مجلل د بروکینګز سیډنیز ادارې یو شنن کې کریس مسرول په حواله لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ته ماته ورکولو لپاره لډيري مودې راځي حاصل کوي. خو اوس د جنگ په میدان کې اسلامي دولت وسلواله ډله هم ده. د دې دواړو ډلو ترمن سیالي ده او کوشش کوي چې له یو بل نه زیات لوی بریدونه ترسره کړي. دا کریس په خبره دا یو لوی چیلنج دی او د لوی بریدونو تر سره کولو په ځغل کې وسلوالې ډلې دا خای چې څوک لوی او خونړي بریدونه کولی شي. نیوزویک مجله کې چې مرکز کابل په ګډون په ټول افغانستان کې امنیتي حالات په مجموعي توګه لسو کلون رئیسی په خرابېدو دي او طالبانو د نورو سیمو کنټرول هم ترلاسه کړی دی. بلخوا مجله د ځینو راپورونو په حواله لیکلي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د شاملېدو شرح په تیر یو کال کې تر 10% پورې راټیټه شوې ده.
د خوست چارواکی وایي د غلام خان بندر له پرانیستو سره د باروړونکو گاډو تګ راتګ زیات شوی دی چې ورسره ولایتي ګټه هم زیاته شوی. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون مشال راډیو ته ویل هڅه کوي چې د بندر په دواړو خواو کې د سوداګرۍ لپاره سره د خلکو د تګ راتګ سانتیاوي هم برابرې کړي. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو وروسته د سوداګریزو توکو او مالونو وړل راوړل ډیر شوي. خو دوی هڅه کوي چې د افغان دولت له اوسنۍ پالیسۍ سره سم دا سوداګري دواړو لورو ته یو ډول شي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته ویل
د هغه ورځې نه چې د غلام خان لاره خلاصه شوې ده طبیعي ده چې په دغه برخه کې تګ راتګ د موټرو ډیر شوی. ولې زمونږ هڅه دا ده جدي هڅه مو دا ده چې دغه تګ راتګ دو طرفه خفه ووسیږي او زمونږ تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي زمونږ ملي پانګوالو تجاران هم وکولای شي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په مخه باندې د کرخه غي غړو دی غاړه د قوانینو پرنا کې په خلاصه توګه تګ راتګ وکړي.
د خوست د ګمرک رئیس وایي چې اوس هر ورځ تر څلوېښت پورې لوی بارداره ګاډي د غلام خان بندر پر لاره تګ او راتګ کوي او له دې درکه د ګمرک عواید ډیر شوي دي.
په تیره میاشت کې تقریبا موږ 450 میلیون افغانۍ عواید لرل د سور په میاشت کې، نو د لارې په خلاصېدو سره طبعا په عوایدو کې زیاتوالی راځي او موږ کوشش کوو د ولایتي ادارې سره یو ځای چې د عواید نور میاشت په میاشت له خیر سره جګ کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی وایي کچیر غلام خان بندر رسمي ترانزیت شي او دلته د ترانزیت هغه نړیوال نورمونه تطبیق شي نو اوسنۍ سوداګریزي اړیکې او له دې لارې شته ګټه به نور هم ډیره شي.
چې موږ غلام خان لاره ترانزیت شي او موږ خپل ټول مالونه د دې لارې نه ترانزیتي قوانین ټول دلته تطبیق شي او پاکستان چې د پښتونخوا اوس شمالي وزیرستان دې هغه قوانین چې د نړیوالو ترانزیتي قوانینو کې موجود دي هغه په ځان باندې ومني، چې موږ مالونه په متقابل ډول سره دوی ته لکه دوی موټر چې راځي هلته لاړ شي زه فکر کوم چې دا به ډیر ښه شي.
یاد دی وی چې غلام خان بندر د پاکستان د حکومت لوري د ضرب عذب تر عملیاتو وروسته خواوشات څلور کاله په یو اړخیز ډول تړل شوی وو چې د روان کال د مارچ په اوله ورځو کې دا لاره په امتحاني ډول بیرته خلاصه شوه. د غلام خان په سیمه کې څو کاله مخکې د ګمرک او د پولیسو د کمیساری لپاره مجهز تاسیسات جوړ شوي او د ګمرک وسایل پکې نصب شوي دي خو تر اوسه فعال شوي نه دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدایسي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي له هندي پلاوي سره پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو هوکړه تر رسیدلې دي. د دفتر ویاند قادر شاه پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د هند د ملي امنیت سلاکار مرستیال راجندر کانا د چهارشنبه پر ورځ له پلاوي سره کابل ته ورغلی دی. ټاکل شوی چې یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته ورشي خو نیټه اعلان ده معلومه. شنونکي وایي کابل له نوې دلی او اسلام آباد دواړو سره ښه دوستي غواړي. حدیث پردیس له کابله.
کابل ته د پاکستانی پلاوی تر راتګ د مخه د هند ملي امنیت سلاکار مرسیال راجندر کنهال افغان چارواکو سره لیدلی چې د ملي امنیت شورا د دفتر په خبره دواړه لوري مهم هوکړو ته هم رسیدلی دي. د دغه دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبه په ورځ ویل ښاغلی کنها د یو هندي پلاوی په مشرۍ د کابل او نوې دلی ترمنځ د امنیتي کمیټې په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په ورځ کابل ته راغی.
په دې اساس وخت کې تبند مهم ګام دی او مونږ د پاره د دې استراتیژیک اهمیت په اړه چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره د متحدو هیوادونو سره په امنیتی او په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا یو لړ خاص توافقات ته ورسېدو او د دې په ترڅ کې د سیمې په کچه امنیتي ګواښونه هم وڅېړل شو چې د هغوی د حل لارو دپاره په یو لړ خاص موضوعاتو سره مشورې وشوې.
د روانې اونۍ په جریان کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و چې د راپورونو له مخې له پاکستاني چارواکو سره یې په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې. ویل کېږي چې ښاغلي اتمر په دغه سفر کې د پاکستان د پوځ مشر ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د چارو افغان کارپوهان وایي کله هند او پاکستان هر یو افغانستان ته د مرستې او همکارۍ لاس ورکوي بل لوری ورته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درسي شیر محمد کریمی وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې هند او پاکستان دواړه خپل دښمنی په افغانستان کې پالي. د خاغلی کریمی په خبره خایي کابل ته د هندي پلاوی سفر هم د یو بل د نفوذ د مخنیوي په هدف تر سره شوی وي.
اوس هر یو چې د افغانستان سره په اصطلاح د مرستې یا د همکارۍ غږ کوي ابل سره همخه اوتومات تشویش پیدا کیږي، نو دلته باید زمونږ حکومت په ډیر خواري سره خپل نقش بازی کی چې باعث د دې نشي چې مثال د پاکستان سره تشنج لا نور زیات شي او نور درد سر جوړ شي مونږ ته، او هند چې زمونږ خوانی دوست دی هغه دا شي فکر ونه کی چې مونږ د دوی دوستۍ نظام تیرو، مونږ له هر څه سره دوستي غواړو، مونږ له هیڅ سره دښمنی نه کوو.
خغلی کریمی وای کڅه هم افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له هند او پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ او ټینګ اړیکې پاللې، خو لیدل کیږي چې په ځینو مواردو کې یاد هیوادونه په افغانستان کې نیابتي جګړې مخ ته وړي چې دا د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی.
د حدیث پردیس رپورٹ مورد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خرم دستگیر، البته پخوانی وزیر شو، وس د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف په 15 کلونو کې له افغانستان، هند، ایران او د نړۍ له ځینو نورو هیوادونو سره د تعلقاتو ښه کولو د هڅو خبره کړې ده. دی وایي په دې کې دوی تر ډېره بریده بریالي شوي هم دي. د پرون ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل، په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات کله ساړه او کله تاوده پاتې شوي، خو د حکومت د پای په میاشتو کې د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته سفر حالات بهتر کړل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان سره اړیکو په حق له د خرم دستگیر وینا وا چې په تیرو 15 کلونو کې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې به کله خې او کله به د تاوتریخوالي سره مخ وي، خو په دې وروستیو کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي افغانستان ته سفر یو مهم پرمختګ وو او دوه ملکونه سره په ګډه کار کولو ته تیار شول. افغانستان زمونږ یو مهم ګاونډي ملک دی او پاکستان ګڼي چې یو مستحکم افغانستان د دې سیمې د امنیت لپاره ډیر ضروری دی او نړۍ هم دا مني چې افغانستان کی امنیت په غیر د خبرو اترو نه ممکن نه دی. نو پاکستان په افغانستان کې د امنیت لپاره هر قسمه مرستې کولو ته تیار دی او دی لړکې د افغانستان پاکستان سولې او قراری په پلان باندې هم کار شروع کړی شوی دی او هیله لرو چې د پروسې لوجه بعد دوه ملکونو په یو بل باور زیات شي. د دې پښتنې په جواب کې چې امریکا تور پوری کوي چې پاکستان وسلوالو سره مرستې کوي او تر هغهري پر ضد جنگ کې خپل کار په صحیح توګه نه دی کړی، د خرم دستگیر وینا وا.
افغانستان میں امریکا اپنی تاریخ کی
په افغانستان کې امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ کې بوخت ده او په دې جنگ کې نه صرف په زرګونو فوجیان وجل شوي بلکې کربونه ډالر یې هم خرج کړل، خو بیا یې هم کامیابی ترلاسه نه کړه. نو د خپل ناکامۍ پړه په پاکستان اچوي او ځکه دا قسمه بیانونه ورکوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د صدر ټرمپ په حکومت کې راتلل وروسته خرابې شوې دي. د امریکا نوې انتظامیه سره د پاکستان په اعلی کچ خبرې روانې دي، خو په عمل درآمد نه کیږي چې لوجه د دوه ملکونو ترمنځ بد اعتمادي زیاته شي. خو زه بیا هم دا وایم چې 2011 کې د دوه ملکونو اړیکې چې څومره خرابې وي، نو په موجوده وخت کې د هغې نه ډېرې ښې دي. په پاکستان کې ضرب عزب او رد الفساد عملیاتو په حق له د خرم دستگیر وینا وا چې د ملک نه د وسلوالو خاتمې لپاره د عملیات شروع کړی شو او حکومت پکې تر ډېره حده کامیابی ترلاسه کړه او نن د ټولې قبایلي سیمې او خصوصا شمالي وزیرستان نه د وسلوالو خاتمه کړی شوې ده.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي چې په راتلونکو څلورو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په ګډون په یو شمیر سیمو کې ګرمي زیاتوي. د دې ادارو چارواکو پرون مشال راډیو ته ویل په پېښور او کواټ کې د تودوخې درجې تر 40 ډیګري سینټي ګریډ د رسیدو امکان دی. د روغتیایي چارواکي وایي په دې ډول موسم کې د تاو وهلو خطرې زیاتېږي، نو خلک د احتیاط کوي او که د سر درد او تبې شکایت ولري نو روغتونونو ته د ځان ورسوي. ګلای از معلومات راکوي.
د موسمیاتو محکمې خبرداری ورکړې چې په راتلونکو څلور ورځو کې به د ملک بیلابیلو برخو په شمول اسلام آباد او خیبر پښتونخوا کې سخته ګرمي وي. د موسمیاتو محکمې په وینا د ماحولیاتو د بدلون وزارت راتلونکو لسو ورځو کې په ټول هیواد کې د سختې ګرمۍ خبرداری ورکړې دي او د بر وهلو یا هیټ سټروک ویره هم څرګنده کړې ده. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې په وینا چې د ملک په ځینو برخو په شمول د خیبر پښتونخوا لوی ښارونو کې به هم درجه حرارت ډیر زیات وي. د یادې محکمې ویان سید مشتاق شاه مشال اړو ته ویل د موسمیاتو د محکمې په وینا په کراچۍ ښار کې 13 ورځ د کال د ټولو توده ورځ ریکارډ شوې ده. په کراچۍ ښار کې نن هم 6.5 سانتي ګریډ درجه حرارت ګرمي ریکارډ شوې ده. بلخوا د ماحولیاتو د بدلون وزارت ویلي دي چې د تاو وهلو یا هیټ سټروک په علاماتو کې تبه، سر درد، باقی او د بهوشۍ د علاماتو په صورت کې دي سمدستي توګه ډاکټر سره رابطه وکړل شي. د یاد وزارت په وینا سپینګیری او ماشومان دي له کورونا د وتلو ډډه وکړي. طبي ماهر ډاکټر نوران افریدی وای چې کارکونکي یا مزدوران دي په دې ورځو کې د احتیاط کار واخلي او بیا د بدن لوندولو کوشش دی وکړي. په پاکستان کې د ګرمۍ لړۍ توند شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د ټولو نه زیات درجات په مونږ دوړو سی بی او بکر کې 80 سینټی ګریډ ریکارډ شوی و. په خیبر پختونخوا کې په تیر یو اونۍ کې د ګرمۍ زیاتېدو وروسته شخصي سکولونو ته امر وکړل شوی دی چې تعلیمي ادارې دې بندې کړي.
اوریدونکو، بیګا نیمه شپه د خیبر پختونخوا اسمبلی د خپل 15 وخت له پوره کېدو سره تحلیل شو. بلدیو کومار د لګکیو پر څوکۍ منتخب داسې کستی چې یوازې 2 د اسمبلی غړیتوب ولاره. پر د اسمبلی د یو غړي د وژنې تور و چې له کبله یې مقدمه تر اوږدې مودې روانه وه. البته د انتخاباتي کمیشن او پېښور هایکورټ پر امرونو سربیره داسې موقع نه برابرېده چې بلدیو کومار د اسمبلی د غړیتوب لوړ وکړي. پاړه رپورټ اورو.
دا لګکیانو په خصوصي چوکۍ منتخب شوی بلدیو کومار د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یوازنی غړی چې صرف د 2 د پاره د صوبایي اسمبلی غړی پاتې شو. د بونیر ضلع سره تعلق لرونکي بلدیو کومار په 20 د صوبایي اسمبلی غړی په حیث سوګند پورته کړو او په 23 د خیبر پښتونخوا اسمبلی خپل د 5 میاد پوره کېدو وروسته ماته کړې شوه. بلدیو کومار د اروحات سردار سورنګ سنگ د مرګ وروسته د لګکیانو په چوکۍ د اسمبلی غړی جوړ شو، خو بیا بلدیو کومار د سورنګ سنگ د مرګ په تور ونیول شو او په زندان بندي شو. د اسمبلی د غړي په حیث د سوګند وروسته بلدیو کومار مشال ریډیو ته وویل،
ما خو د اول ورځې نه په هغه رب باندې یقین او هغه رب هغه بری راکو او د اسمبلی ته د اخرنی ورځ دپاره راولېږلم. زه هم چې د مینارټي د حق دپاره څومره جنګې دی شو جنګېږم.
سردار سورنګ سنگ چې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د لګکیانو په خصوصي چوکۍ د منیر نه د اسمبلی غړی منتخب شوی او د لګکیانو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی صلاحکار هم او هغه په کال 2014 کې د اپریل په میاشت کې نامعلومو وسلوالو وجلو او د هغه د مرګ ذمہواري هغه وخت وسلوالو طالبانو واخیسته. خو بیا ځایي پولیس بلدیو کومار او نور ملګري د سورنګ سنگ د مرګ په تور ونیول او 2 پس چې کله په 26 اپریل بلدیو کومار په پېښور هایکورټ کې خپل مقدمه وګټله، نو هغه د صوبایي اسمبلی د غړي هغه چوکۍ هم ترلا سکړه. دا سورنګ سنگ په حق لا بلدیو کومار وای،
سردار سورنګ سنگ زما ډیر خمرګره او بلکې داغه مدر نوم تاسو ته پوس کوه شي. زما او داغه بچپن ډیر کوله تیر وته دي. په دې الیکشن دوران کې هم هغه زما خواله راغله، زوم داغه خواله تلې بونیر کې مو پروګرامونه کړی دي. سواد د ممبران په دې کې گواه دي چې موږ یو ځای پروګرامونه کړی. زما رو روچن خلکو خپل مفاد لپاره یا صد لپاره چې شوی دي داغه نزونه ما خبر.
د انتخاباتو کمیشن بلدیو کومار د مخکنه د صوبایي اسمبلی غړی ټاکلی، خو بیا پاکستان تحریک انصاف او صوبایي اسمبلی سپیکر د بلدیو کومار سوګند پورته کولو کې خندان اچول. پېښور هایکورټ هم د بلدیو کومار د سوګند پورته کولو امر کړی، خو چې کله به هغه صوبایي اسمبلی غونډې ته راغلو نو پس ناسبانه به د اسمبلی غونډه وځنډول شوه.
کم کار چې الله پاک کوي کنه، نو هغه کې زموږ به سل برخه خي. زه خو وسوم که په هغه ټایم باندې زور راغلی وي او خلکو وایي چې په سنټ کې د ووټ خرڅ کو یا د خر شو، نو په دې هم نوم د لاک لاک شکر وباسم دا غرب بولي چې زمونږ ځان له د سکھ کمیونټي او ځان له خپل کمیټیانې دي خپل دغه دی دغه د پاره بمونږ کو سبا به په هغې کې هم بېمانه ښکارېدم چې یاره یو سکھ ولګې د هم پیسې واغست.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا موجوده اسمبلی په 23 خپل 15 میاد پوره کړو، خو په دې دوران کې د صوبایي اسمبلی 15 غړي په حق رسیدلي وو چې 4 پکې په ډزو یا بمی چاودنو کې مړه شوي وو. په دغه کې د قانون پخوانی وزیر اسرار الله ګنډاپور او عمران ممن په ځانمرګي بریدونو کې، سردار سورنګ سنگ او فرید خان په ډزو او ارباب اکبر حیات په خپل مرګ مړه شوي وو.